صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسد الله لودین ته به وښو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د ماته ساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. او په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ اسیا ته د څلورو ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لویې لارې په اوږدو کې منظم غزمه کوي. خاغلی باقیزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نور سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% بر مردم سرپل اطمینان میتم. د صحای سرپل یا
د یوای د سرپل خلک ته سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقل غزمه لرو او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالیو د لویو لارو په اوږدو کې هم هڅې روانې دي. له دې مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز وویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول بندې دي او کنټرول یې د وسلوالو په لاس کې دی، خو د سرپل امنیه قمندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندوی هیوادونه ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي د امرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلاک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي.
زدشي پراویتسنه کمیسیې فخودت ابسپیچنی کوردیناسی
دای وای د هر څه وروسته له روښانه شي چې د الوتکې توره باکسا یا بلاک باکس ترانسل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسیې ایرباس 322 مسافر وړونکې الوتکه د شنبه پورا سهار له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته په لاره راولويده. چارواکو ویلي چې الوتکه د 24 ماشومان په ګډون 212 پرلی او کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تیرولو وروسته له مصر څخه روسیې ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 1 د ترکیې په سان الریفه کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا ترسره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغه ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل ده چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کیږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رای په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9 رایو لشمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بخنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. بل ورته د ولسمشر الهام علیف د نوي اذربایجان حاکم ګوند د اذربایجان په پرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. د انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د اذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي، خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د اذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون عمده ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوو او ویلي چې علیف ته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي، په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په ټلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او وروستی خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جګپوړي مقام ګونټر شابوسکي چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستنو وړاندیز کړی و، پرون د 84 کلنو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګونټر شابوسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی و. د 1970 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې لمخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
له اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. اولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کړي.
د کونړ لڅوکي ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسیدونکو چې پرنور سره مرسته وشوي وای له دغه شو مرستو راځي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي.
دغه حکومت کوم بسته نه کوي چې ان کایم څنګه قبول دي.
د افغانستان په اړه نن یو ورځ پرون تک ته نکوه پسې مې ځو نړۍ وال موضوعات کې اوري چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسي دیوي مسافر لرون کې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکوشو وازانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډېر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښایي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
نیویورک ټایم رسپانی پورسته غن کی
واشنگتن پوست کی کیرونی د افغانستان مخالف پورسته کی لیکي د ورسي جورنال
ترانسپورت کمن تاریخ پرونه پورسته غن کی د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته ل ازادي راړي.
او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکایي ځواکونو د حضور غزیدا ته بې ځایه شوي افغانان چندان هیله من نه دي تر صادک لاندې په یو مطلب کې لیکي. له کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي د طالبانو او د امریکا ملاتړو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په وروستیو میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی دی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران دې ته اړ کړي چې پلازمېنې کابل ته کډه شي. محمد آغا جان چې د کابل پرزن قیمت کې د مقتی کم د اوسیدونکو استازی دی، دی ورسپانې ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانې په وینا دې کم ته هر اونۍ د کاپیسا له تګاب ولسوالۍ څخه نوې کورنۍ ورځي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دی به د مخکینی اعلان خلاف له 2014 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، دغه اعلان په ډېرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. اغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د دې هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د خبرونې په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپله دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپل جمهوری ریاست د دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9,800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانېږي. خبرونه د کندز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایې په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېره اسانۍ د کندز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستي چې ویلي دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شوه چې له طالبانو سره وجنګېږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او دغه راز ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تیره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ وبخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخ ځي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله رښتیا هم له تېرو 4 ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره ځي توپیر هم دا و چې لوړاندې نه هیڅوک یې ولاګانه و چې دوی د عملیات کله شروع کړي. په ناڅاپي ډول یې په اچین ولسوالۍ کې عبدالخیل سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. روسي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلین موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسوال چاته ترک یو افغانان ورسره مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس ایله دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولی دي چې هغه هم پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شینوار صاحب، په چین کې خو له ډېرې مودې راهیسې ناامني ده. د داعش پر داعش سربېره دغه راز طالبان هم فعال دي. خلک د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډېر په تنګ راغلي له جګړو، څه وایي چې له دولت څخه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
بل نوري صاحب سیمی خلق هغه په مجموع کې د شینوارو دره چې پرې وروستیو کې ډېره زیاته ناامنه شوله چې په لومړۍ ورځو کې د طالبانو د امارت اسلامي شتون پکې و، وروسته بیا د داعش شتون پکې و. د دغو دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې، هماغه و چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه راکډه شول. د دوی خو حکومت نه غوښتنه همدغه وه چې دوی ویل په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي، او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بېرته خپلو کلو ته ستانه شي، ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې. نو دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وای د اخري بې ځای شوو سره هغه مرستې ورسره نه دي شوي، یوازې وعدې ورسره وشولې. او هماغه په تمه کې پاتې شو، نو خلک هم په دې تمه دي چې ژمی را روان دی، هوا سړه ده، نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بېرته خپلو کلو ته ستنېږي. او د پخوا په څېر نسبت د پخوا ته خلک د په نوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي، او حکومت په وار وارې ترې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه همالته ولېږي، پوسې فعاله کوي، ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي. او دوی دا ژمنه هم سره کړې ده چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړله، له هغې وروسته به خپل د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به پخپله ساتي.
بلې، شمامچینورلې تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څنګ کې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په څوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه ړنګ کړي، شپاړس تنه وژلي او پنځه دېرش ټپیان کړي دي. د یکشنبه په ورځې سلو کورنیو ته د ایچ ایچ آر ډی خیریه موسسې په مالی مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې وویشل.
سلو کورنیو سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلی شامل دي، ترفال دی پکې، توشک دی پکې، لوخي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې، او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړي دی پکې، او داسې مختلف شیان پکې پک شامل دي.
هغه وویل له دې وړاندې هم په څوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیال والی وویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شو کسانو سره لس لس زر افغانۍ کومک هم کړی دی. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سپینګیره شاهد الله جان چې د مرسته شوو توکو د پن خوا کې ناست دی، وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولی او کوم مرسته چې ورسره شوي پرې خوښ دی.
دغه کومکم بس چې څنګه قبول دي، دا خدای غفور رحیم باچا نور مرسته وکړي.
نور خلک به وایي ورته نقصانونه زیات رسیدلي خو مرستې کمې دي، او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی له نړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګه د پیښو په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه، همدارنګه د ریاست جمهوری د عالی مقام څخه موږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستئ، ځکه چې کونړ ولایت ډیر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډیر تاوانونه او خسارې موندلې دي. دا کومکونه چې کوم کیږي دا زمونږ د ستونزو او زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارمندو فامیلونو یعنې واقعیا نشي پوره کولی.
په تیره زلزله کې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 23 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
افغان ولسمشر وایي د کلیو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارک د کلیو د پراختیايي شوراګانو په 5 ملي کانفرنس کې وکړې. هغه وویل د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
که هم خلک په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات ترسره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په ښاري پروګرامونو بدل سي. شاغلی غنی د یکشنبه په ورځ د کلیو د پراختیایي شوراګانو په پنځم ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوي نوم په دوامداره توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملي پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنا دا ده چې لومړی به د ملي پیوستون برنامه دوامدار شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یوه روښانه پروګرام له لارې چې د ملي پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
شاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي او همدارنګه زیاته کړي چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلی، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او دولت پورې اړه لري او دغه 15 حلقې باید سره همغږی سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړي هم په کلیو کې د وضعیت د شوالي په هدف خپل ځانګړي طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. پام دې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې شوالی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژې او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینې برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شاهدان وو په هر کلی کې نمونه شته.
لبلی خو د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیایي پروګرامونه پلیسي او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د پوینا 2000 پروژې تطبیق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیایي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې له مخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د تاوان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې تاوان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وې. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفی سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه. زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې دومره توان موږ ته نه کوي.
که څومره څه دی قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، چې زیات یې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی سات په 2500 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد په سر کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دی. او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته را نکړو دوباره ور سره برخورد قانونی کوي او پیسې به اضافي راکوي او پیسې ډېرې چې اوازی دي په پاتې دي هغسې نه ده اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکوي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی یعنې موږ سره هم ګرنټي لري هغه چې ترې منفي کړي دومره ډېرې نه دي حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي ان شاء الله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دغه رول
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولي و شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایي شرکتو چې د تاوان د په نوم د ایراني شرکت سره د ارنا افغان هوایي شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند چارې هم ډېرې ځپل شوې وې. د هیواد نشو کولی چې د لویدیځ لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوې پرزې راونیسي خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لري کیږي د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راولویده یو الوتکه او پکې له 200 زیاتې سپرلۍ امړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې وه خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل درواورو بیا هم اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیايي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیځ جرمنی د حکومت جکپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو پرون د شپږ اتیا کلو په عمر مړ شو.
که غواړئ بیا هم خبرونه ولولئ البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور ګوډان د ساسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام د تخبرو خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سن پیټرسبورګ ښار ته روانه وه چې راولویده. تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل یا په هغې کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکي هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپرېوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته روانه وه چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 سپرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تا تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. لموږ او تاسو څخه هم ډېر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړی راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به منظنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادی راډیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز دی ولسوالۍ، د قندز د امام صاحب دی ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه ورته کړې ده. که څوک رقارب څوک ده ما پیغام اوري، په 0793662599 ده ما شماره ده، په همدې شماره دی اړیکه ونیسه.
بله، السلام علیکم. زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو څنګه وحلې دي. موږ یو حلق پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. نصره خولی د جرمنی بوټه په فساد دی. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503935335. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503935335. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفر ژوند پر کړی شوی یم. د ازادي وه او وکشي وجود څنګه او ځانو پروان څه امان الله مرته بیا بیا هم په ګلانو پر کوم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا د دیارلس ورلس کاله کېږي سرکوان ته په مزدوري باندې سبقان باندې چاته نوم وښیي بازارلس ورلس کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق مې چار سړی معلومات واړي ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي څه پر آیا درې واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یا ورې بیا وایم 0000223481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 25. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلي دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکونکو هغه سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر پاری کیم. دا په دې باندې دوه جستاد دي، یو خو زمانی چې زنانه دي او بل نه باندې د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي او په پټکړي دغه چا مانه کېږي دي او هغه چادرۍ وه چمپلان شان شوی د اوسترای د کلي چا نه درک وي. د درایي مخامخ د درایي مخامخ دي د کمرو خواته را شوات په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 03-12-39. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 03-12-39. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وار بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت مټاخان دی له سوالي له پرین کاري زنده پیغام د سره پرې خې ده. امين نیمګم ما دو پیغامونه مخکم پرې خې او نشر شوی دي. د ازادي راډیو ته ډیر خوشاله یم. سنا سم تر معلومات سوای ده خو که هیڅ نه سب سي زبا ان شاء الله د ام پیغام د پټ کړم ما خو خیر که غند ده کنه معلومم دا هغه پیغام دی ما چې ما تر دې کسم په نام باندې دا تقریبا لږ تر لږه څو کلو راځي چې ورک ده. ندرک ده په یو څه په خبرنه ګرځه که صحیح دقیق معلومات چاته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او تفصیل ما شمېره تې ده زما د ټلیفون شمېره ده 0   9 8 3 5 0 او زما د ترویزو شمېره ده 0 ““ 2 1 6 5 0 1 6 5 0 او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرمه چې پالتو مسکالونه دې هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه دې ورځې راځم 40-50 مسکاله باندې نوې نوې لمبر سره راځي که چاته ته کیس معلومات دې صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان ته لور کوي نور دې پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي والسلام
مری سلام علیکم رجانا پرشتان رجانا خبری کند رجانا علایتا زمان اکار دیر کنن نور ایسی نگره کری سپاد رجانا رور دینا نمیزی اولی اخر نماز دملاز بخان اخون زیزی کدیر سیت زمان مات بری یادی خپل زمان دا غوری نمات بی تجیش میرین زمان گوشی سپر و سپر گریم سلور نا کنجا یو یو و سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلازم از رحمان اصل دن رو سالی فزین کن چی پیران پمیر بازار که مور استوگانی ما یاد خاله زویدی چی پلان میری ده پلان می حجی گل دی دورون می گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست او رکی دو که جه هر چوب چی دف اغا معلومات لری مرسی معلومات پراغش مره راک یه وقت مرسی لز معلومات را کرد سیو و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون چې میرا ده 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0 　 1 9 0
کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې سورک شوی ده او اس معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکه ونیسي زما شمیره 0　 0      1 9 0      1 9 0      1 9 بیا د ټلیفون شمیره تکرارو 0　 0 1 9 0      1 9 0      1 9
سلام علیکم سلام مشهور ورځ ما سلام مونږ د ازادي کارکونکو ته ورسیږي زما یو خبره ده چې او لجان میږي زه د واشیر خبر سره کوم ما خلاص یم د جان میږي چې د یاسو مکیز نظر کړی که هر چیرې د دې په دغه شمار رنگ وي شپر و درې سو شپان دوه سو نول
السلام علیکم زه محب الله د المن ولایت د ګرمشل ول شوالی خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکاډمي دوه میاشتې کېږي چې د کور نه دره کسو دي که هر چا ته د پاره معلومات یې موږ ته په دغه شمېره زنګ وي 0　 1 0      1 9 0      1 9
السلام علیکم رشید احمد جن د کندهار له ایراد څخه مې زنګ سوال دی سناپ لار نو نس کال کېږي چې ورته نیمه شخه مجن دي د پلار نوم یې عجیب الله لجن دی د ورونو نوم یې عجیب الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک ته په اړه معلومات لري یا دې زموږ خبر په خپل اوري تر دې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0　 0 0 0 3 1 4 5 8 یو وار بیا 0　 0 0 1 6 6 6 8 دا زما نمبر دی بل دا نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي خپل شیرني ترلاسه کړي
بله السلام علیکم زه محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ څخه یم کوم ما یو د مازی ورد دی د څلور دنده کانه کیږي چې رحمت نمیږي په هر مسلمان وره په اړه معلومات لري نو بده چې مراد ما ته زنګ وهي 0　 0 0 1 8 4 5 1 9 0 والسلام
السلام علیکم ګرانی عبد الدین رضوی سرکون په ټولو کا السلام علیکم دا لاس کال کې به چې باندې مماز یو ربیا چې موږ تاسو ته نامه نیوی چې هر وخت د دغه معلومات کې پر دغه شمره د رنگ راتوي چې پر ناوی او شپه ته څنځوي تاسو نه نیوی السلام علیکم
السلام علیکم محمد الله زبل ولا خبر کوم ما یو مامان د نن نشه غسل او پلان نه متځان د انګلیش کال کې د سیز مر څخه نه دا کته وې او که هر څه په دا کې د جزې خوندوم کې د پر دوه نمبر دی ماته وې 0　 0 0 دوایه ماهیه و تو پینزایه یا تلفن شماره یار بیام سر تلوره دوایه ماهیه و تو پینزایه
امام علم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور و دی سوالی سخانی آری کنی ولی دا امور یو انجوال و رکل دی او زیاد نام باندی دا یو کارکی چی نیا پا علمان محضر و او نهم کم اسمیره را ترستا کجی او زیاد نام باندی ارسو دی او زیاد پا معلومات لري مکسر دی پلان دی شمیرو آری کنی تی او جایزا هم اوتا ورکوو سپر و سوا اتسوا اتیا وتوا اشفال بل میرا دا سپر صدور آیا صدور تلویس شکوش پیتا وتوا گردیس لتو جونا مو نری مننا زندہ با دی ازادی را جو
بلی السلام علیکم مسلم اولتیم باوری هم دیس من دولا دنکر داستان خبری کوم مال یو دا مازی ورک دای نمی شیر مطای کار چیز کار مسلمان روڑے پار مر مالی نو پتیش مرد مزدنگوی سپر و سپر و اتا تلو پینزا یو نا یو دا تلیفون سمیرا یو در بیاوا سپر و سا و اتا تلو پینزا تلو یو سلو یو نوی و سلام
دا گول احمد دا هلمن ولیتنا ندالی و سلام کم زمان کچ شام احمد نمیزی یو کال کنزی که دا کورا نادارا کزی نا دا جون دا مرد درکتا هر شخص دا دن پا هر درکت لری یا معلومات لری ما تا دی پا دغش میرا زنگوی که چی ری تای پا خوال از ما زغاوری یپر و یپر و یو شپر اتم دو شپر دری لمبر بیا یو زل شکرارم شپر و شپر و یو شپر اتم
سلام علیکم زما یو ورور دی عبدالصمد نمیزی تقریبا اوویش اتویش کال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې له شاوخوا څخه نادرکه سوی دی که دی په خپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا دریس کا پنځوس یو اویا نو کار څا په دې اړه معلومات لرلو دې پر دغه شماره زنګ ووهي کله په خپل اعلان اوري په دغه شماره زنګ راته ووهي یو معلومات راکړي چې نن شپه زموږ د کور نه درک سوي دی د شپه ورځې کیږي د کابل دروازې سوره کړي السلام علیکم
دا شاداله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خوریا چې عمر تقریبا 13 کال دی خړه جامې پتان لري په جبا ګونګه ده د لوی اختر نه درې ورځې مخکې به درکا شوې ده کڅوګ د نوموړي په اکلا معلومات لري نو په دیش میرا د جما سره تماس ونیسي په پر واوه وش پته پینته پاندو پک تا و نه هتاولېخ شماره یو تل به تکراروم وش پته پینته پاندو پک تا و نه هتاولېخ
یو د وریکی اعلان نو هلک چې دوه لس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علي محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالي د برجیه درایي هر سړی کې معلومات لري د خپل هوري په داش میرو سره دی زنګ وي صفر و سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر و سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري د خپل هوري په داش میرو سره دی زموږ سره تماس ونیسي
سلام داده چه دغز مغرور شادی نیجی زیادر شکور خبر کوم یارلس سوارلس کاله به شاهد کیجی چه ده بولان ده دشت ده منتکی اصلا در اکسه ویدی ما ار مرور تا چه پا دغا اقل معلوماتی
وڅه اتادي مشکل درلودي تیمور ته معلومات راکې 200000 روپۍ جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
دواله کرپیه جایزه ده خدای په امان او سلام
دا د ایران یو ټول کار کوم ته او دغه سلامونه وایم مزه واکاز دې چې د حضرت په نامه دې د تلور کال کېږي چې کورس نه درک سوي دي که د په حق لبنې چاته معلومات دي د اسماعیل لازی دي او د حضرت په نامه دې که د په حق چاته معلومات دي په دغه شمیره دې موږ زنګ ووځي 0 0 4 4 او 3 8 3 4 3 از ما را گران و آوردن و سهید داده چی ده ناکم و ده جودی چه تا جنگون و نوهی اپل گرد ما ده ده بیره دوی رسکم رو سفده و آوردن و سلم ادغا و کلی چی پنزی و شی رنگون و بیساب را ده اولی ناکه درواح و ده مسلمانه نیل ناکم و ده جود نزیری و سلام
لاسد لا ده پراده و لایاده بکواده و لسواله تخبره کهم موږ یو لک د تنظیم شکیش نظر کړی دی ولې جام په نامه دی د خپل نظر زوی دی د عبدالمجید کم د سید دی د فراده ولایت له بکوا د ولسوالۍ دی کچيري ا دې ما زغاوري ا دې پاکره شو خبر دی او دا نمبر ته ځنګ وای 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 5 9 1 15 درې 0 15 بل نمبر 0 0 4 1 8 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 0 8 5 9 3 2 4 3
السلام علیکم ورور از د کابل ولایت کا او د کابل ولایت نه غیږم نای پنځ کمپنی لیست مینا زمایا او زوید اختر په دویمه د جمعې په ماسپخین 12 بجو باندې نادره کشوای مصطفی نمیږي ولاد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د ټلیفون شماره 0788 34 47
اکرام الله یم ننګرهار نه اړیکې نیولې ده زما یو د ترګي د درې میاشتې کې چې له کور نه درا کوي که چا سره پاتې ما څه زم دې شمیرې اړیکه ونیسې ټلیفون شمیره نه ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 سوه 3 سلوېشت 2 سوه 4 سلوېشت. که چا کره معلومات وي خپل شرني دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا زه عثمان مغاولی دی د باباجي د ولیوکاده ولاد څخه خبره کوم. زما یو ورور دی په ژبه ګوندی دی. دا اوله سپی دي خبره کړی هر څه مسلمان ورته معلومات ولري په دغه شمېره کې زنګ اته وي. سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یو پلاخو د ټلیفون شمېره یې لانوم. سپر سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ اته. خپل شرني درلاسه کړي هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ اته وي. سلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نپړتنه یې الګ دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخ کړی دی د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي له غرځنه الګ دي شنې سترګې دي پټ وېښتانې دي ډېر وخت کېږي د کور راغلی د زموږ سره په پوسته کې را سره و چې سوی دی اوس مخار کوي دغه کړی شمېره د سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه چې شمېره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته له غرځنه الک دی شایسته سپین الک دی شنه سترګې دي د هر چا وي د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې په دې شمېرې دي اړیکه ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان